مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو یو وار بیا د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې تاسې بیلابیل رپورټونه اوریدای شئ او په دوه منیمای کې د مشال رادیوي مجله پروګرام درته وړاندې کوو. د خبرونو ویان شاهین بنیری سره په سټوډیو کې دی. مایک هغه ته سپارم تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه لري.
سربشیرون بیر دی وخت مهم خبرونه. وفاق حکومت ویلی د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ دون د رهبر نواز شریف پر ضد بغاوت د مقدمه تر شا لاس نه لري. د افغانستان د ملی مصالحې د عالی شورا مشر با د هند ملی امنیت له سلاکار او بهرنیو چارو د وزیر سره نن ملاقات کوي. په داسې حال کې چې قرغیزستان د لوی سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی، چارواکو وروستو د تېرې اونۍ د پارلماني انتخاباتو نتیجې لغوه ګرځولې دي. د خبرونو تفصیل. وفاقي حکومت ویلي د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت د مقدمې تر شا لاس نه لري. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې وروسته یو خبری غونډې ته وویل، نه خو دا مقدمه حکومت درج کړې او نه پکې وزیر اعظم عمران خان سره ډول لاس لري. له دې وړاندې پرون د لاهور پولیسو ویلي وو چې د نواز شریف او د هغه د ګوند خواوشا سلویختو مشرانو پر ضد د بغاوت مقدمه د بدر رشید په نوم یو کس درج کړې ده. د ایفایار په غبرګون کې د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت دی د بل چا په نومونو د دوی پر ضد د بغاوت مقدمې نه درج کړي، بلکې په خپله د رامنځته شي چې ولس ته د دوی حقیقت معلوم شي. د خیبر پختونخوا د کوهاټ پولیس وایي چې د دریو دوکاندارانو په وجونو تورن کسانې نیولي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د کوهاټ ډیویژن د پولیسو مشر طیب حفیظ چې ما پرون په کوهاټ کې خبری غونډې ته وویل چې نیول شوو کسانو خپل جرم منلې دی. د نوموړي په خبره نیول شوي کسان د څه ډول سیاسي یا مذهبي ګوند یا کومې مدرسې سره تړاو نه لري. د سپتمبر په شپږمه د کوهاټ په کیډیا کې نامعلومو وسلوالو قیصر عمران نومي دوکاندار په ډزو واجه. له هغې وروسته د سپتمبر په 15 په کوهاټ کې له پېښور چوک سره نږدې موټرسایکل سپرو کسانو د دوایانو په دوکان کې دوه دوکانداران په ډزو وویشتل چې په ترس کې د مړو خپلوانو په پېښور چوک کې احتجاج وکړو. یاد احتجاج لا روان و چې کمیټې چوک کې د جومات مخې ته نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې. د ډزو له دې پېښې وروسته په یاده ضلعه کې د شیعه او سنی فرقو ترمنځ تاوتریخواله رامنځته شو. د احتجاجونو لړۍ پیل شوې وه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دووال او بهرنیو چارو وزیر سوبر منیان شنکر سره وګوري. هغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غلطیا په خاطر د همکاریو د پیاوړي کولو لپاره د هند په سفر دی. تمه ده نوموړی په دې څلور ورځني سفر کې وروستو د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی د مشال لیډو ته ویلي چې هغلی عبدالله به د هند وروستو ازبکستان ته هم سفر کوي. او په داسې حال کې چې قرغیزستان د لوی سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی، د قهرجنو مظاهرو وروستو چارواکو د تیرې اونۍ پارلماني انتخابات لغوه ګرځولې دي. په عین حال کې بېلابېل سیاسي قوتونو د واک ترلاسه کولو دعوه کړې ده او ولسمشر سورنبای جنبیکوب د هر څه د حکومت رانسکورول بللي دي. جنبیکوب پرون د ناپېژندل شوي ځایه په ویډیو پیغام کې په ولس غږ کړی چې په قرار پاتې شي. نوموړي زیاته کړې چې د قهرجنو مظاهره چانو لخوا په ټلویژن او حکومتي ودانیو قبضه په اصل کې د ځینو سیاسي قوتونو لخوا واک په ناقانونه توګه په خپل لاس کې اخستل دي. حکومت او اپوزیشن ډلې دواړه د واکمن کېدو دعوه کوي، خو دا سپیناوي لا نه ده شوې چې واک د چا سره دی او احتجاجي مظاهرې هم دوام لري. په قرغیزستان کې د انتخاباتي نتیجو له اعلان وروسته د اکتوبر په 15 د هیواد په مرکز بشکک کې قهرجنې مظاهرې راوپارېدې. بل ورځ پسې مظاهره چان د پارلمان او ولسمشر د دفتر په ګډون په یو شمیر سرکاري ودانیو ورننوتل او پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایو په لزندانه خوشی کړ. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ شیبو کې د مشال رډیوي مجله هم اوریدای شئ، خو په لومړۍ نیمای کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. پیل به د پاکستان د سیاسي چاپیر چلنو کو. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلی چې د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړی او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. فراز د خبرو پرون په اسلام آباد کې له هغې وروسته یوې خبري غونډې ته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر واکمن حکومت سیاسي فعالانو نیوکې پیل کړې. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو هم ویلي چې د نواز شریف او د دوی د ګوند پر شاوخوا څلوېښتو نورو مشرانو د بغاوت مقدمې درجولو تر شا د پاکستان وفاقي حکومت لاس لري. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبریال طاهر خان څخه تازه حال پوښتلی غوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز 13 ورځ چې کله د مرکزی کابینه غونډه شوې و دغه وروسته بیا د کابینه د فیصلو په اړه باندې خبرې کولې. نو نن سبا چې کومه دغه د نواز شریف او د مسلم لیگ نون ډلې نورو مشرانو خلاف چې کوم د غداري مقدمه په لاهور کې سوره جبلان درج شوې و هغې باندې باسونه دي. نو په خبری کانفرنس کې خلکو په دغه اړه باندې هم پوښتنې وکړې. نو شبلی فراز دا ویل چې د نخو د حکومت د پی ټی آی د حکومت او نه د وزیر اعظم په دغه د غدارې په دې مقدمه کې دوی هیڅ رول یا کار نشته. او دوی دا خبره وکړه چې د حکومت دا ذمہواري نه ده چې هغه د غدارې سرټیفیکیټ دا تقسیم کړي. د شبلی فراز دا بیان چې راغی نو د دې نه وړاندې کله چې د ګول پورز باندې په لاهور کې مقدمه درج شو نو ډیر زیات باسونه روان دي. د غداري مقدمه چې نه یوازې په نواز شریف بلکې د هغه په لور مریم نواز او نورو د مسلم لیگ نون په مشرانو باندې بلکې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر د هغه په وزیر اعظم باندې هم یو مقدمه درج شوې ده. نو یو تنقید روانو ډیر زیات او دغه تنقید تکیدی شي د شبلی فراز یو جواب وی چې خپل هغه پوزیشن بدی اړه باندې واضح کړی. لیکن د چې دا خبره وکړه چې حکومت په دې کې لاس نشته. بل خو چا چې دا مقدمه درج کړې دا د غنوم دی بدر رشید هیرا. نو 13 ورځ په سوشل میډیا باندې په ټوئیټر باندې د دغه بدر رشید داسې عکسونه خپاره شوی وو چې په هغه کې د پنجاب چې کوم سنې گورنر دی محمد سرور سره د تصویر وو. بیا یو پوسټر وو چې په هغه پوسټر کې دی د لاهور هلته یو یونین کونسل دی د هغې د چیرمین یا د هغې سه یو مشر ممبر هم پاتې شوی دی. بیا د یو عکس د پاکستان د فوج پخوانی ترجمان سره آصف غفور سره دی، د پاکستان د ریلوی چې کوم وزیر دی شیخ حسین سره دی، او بیا د پاکستان پخوانی چې کوم مشر قاضی چیف جسټس ثاقب نثار. دا تصویرونه ډېر اوسم دا موجود دي. یو ټرینډ بلکې شروع شوی دی په ټویټر باندې او اوسه پورې په ټاپ باندې روان دی. د ټولو بر روان دی باسونه کیږي او هغې ته خلکو دا ویلي چې مې بی غدار هم زه هم غدار یم. لکه په دې نوم باندې د 13 ورځې نه یو رحجان یو ترند روان دی باسونه کیږي او دا تر اوسه پورې د ټولو پر زیات باسونه پته باندې کیږي ځکه ډیر خلکو دا د مقدمه غندره ده. دلته ګوره بل خبره دا هم خلک کوي چې دغه مقدمه کې خو دغه چا چې دا درج کړی ده په دې کې په نواز شریف باندې دا الزام لګول شوی دی چې ته سازش کړی دی پاکستان خلاف، خلک د ریاست او د ادارو خلاف فارولې دي. او د نواز شریف د شلم سپتمبر اولنې چې د کله دلته په اسلام آباد کې د مخالفو پارټیانو ډلو یو کانفرنس او د لندن نه غیته وینا کړې وه او بیا یې څو ورځې وروسته د خپل مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو یو غونډې ته وینا کړې وه. هم دغه دواړه یو د اکتوبر په اولنې نیټه وه بل د سپتمبر په شلم نیټه وه. دغه بنیاد جوړ کړی دی د بدر رشید په دغه بنیاد باندې مقدمه پولیس درج کړې ده. قانوني ماهرین یو بل خبره اسلام پاکستان کې کوي چې یو عام کس ته د غدارې د مقدمې لکه په قانون کې داسې گنجائش نشته چې یو عام کس ته راضي او غدارې مقدمه درج کړي. ځکه قانوني ماهرین ځنې دا خبره هم کوي چې دا د ریاست کاروي او یا ځنې وخت کې د جج لخوا هم د دې امر کې دي شي کاغذ د دلایل او تخلق وړاندې کی. نو بهر علی او باز شروع شوه دي. یو خبره بل مهمه ده، هغه تر بخل خبره تاسو بیا سپوښتنه کوي مازی کې به د غدارې د خبره چې وا یا به د پښتنو مشرانو به وا ملت پالو به وا یا به د نورو مشرانو یا به د سند صوبې د ځنې مشرانو به وا یا به د بلوچستان وا. دا ډیر خلک اوس دا باسونه کې چې د اولنې ځل چې د پنجاب صوبې یو مشر چې دغه باره کې هم دغه دارې د مقدمو د خبرې دی یا نو بهرحال خلکو په عمومي توګه دا کار بد ګڼلې دي او شکونه خلک لري چې دا کار به چا په وینا شي ځکه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شیخ حکان عباسی خدا داوم کړی دا چې دا مقدمه
ما هم دغه پرسن سکول تایر خان چې د پاکستان مسلم لیگ نن مشران چې پاغوي کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی هم شامل دي، دا نوم هم په دې مقدمه کې سته، د هغوی د خوا یا د ګوند نور غړو د خوا څه خبرګونونه راغلي دي؟
تازه خبرګون تبول لار شو د مسلم لیگ نور مرکزی مشر پخوانی د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم خبره کړې ده هغه دا خبره کړې ده چې د شبلی فرال بیان هغه رد کړی دی، چې هغه دا دعوه کړې ده چې لکه څنګه چې موږ په د خبرو په شروع کې وویل چې دې کې د حکومت یا د وزیر اعظم لاس نشته، هغه مسلم لیگ نون دا دعوه کوي چې دا کار د حکومت په وینا شوی دی، ځکه شاید خاقان عباسی دا خبره کړې وه چې دا مقدمه د سهار 2:30 بجې درج شوې ده او دونی بجې خو لکه داسې وخت چې خو پاکستان کې خلک ودوم وی او وخت داسې نه چې مقدمه درشي، نو د مسلم لیگ نون د مشرانو خو دا داوا ده چې دا د حکومت په وینا باندې درشوي دا
تاسو د تارخان معلومات اوریدل. بیا هم د پاکستان په سیاسي فضا کې پاتې کېږي، د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په روانه اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د جلسو جلوسونو اعلان کړ. د په دې لړ کې به لومړی جلسه د اکتوبر په 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا به تر هغې وروسته د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې، په 15 په کوټه کې او په 20 نومبر په پېښور کې، همدارنګه په 13 نومبر په ملتان کې او د ډسمبر په 14 به په لاهور کې دوی جلسه کوي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له شنون کې حسن خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د اپوزیشن دا جلسې د حکومت لپاره څه ستونزې جوړولی شي او کنه. حسن خان وایي
اپوزیشن که چیرې سیریس اپوزیشن کوي نو که دوی حکومت ورزول غواړي نو د دوی سره دا آپشن اوس هم شته په پارلیمنت کې دننه، خو دوی د هغې وجه دا ده چې دلته کې غټ جماعتونه چې کوم دي، پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي، د هغوی مفادات چې کوم دي هغې کې ډېر زیات ټکراو دی. که تاسو ګورئ پیپلز پارټي دې وخت کې د سند حکومت ته د هغوی سره او هغوی سره دوی سره د کلیئر میجارټي حکومت دی، اوس پیپلز پارټي چیرې هم دې ته نه تیاریږي چې یا دې فوري طور باندې فریش الیکشن وشي. بل دا نه کړه روان الیکشن کیږي نو پیپلز پارټي دا ګوري چې اصل مقابله به یې نو هغه په پنجاب باندې وي. پنجاب کې بچی دی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ ترمنځ مقابله امکان دی، نو هلته کې بیا پیپلز پارټي وي چې موږ قرباني د څه لپاره ورکو، او هغوی ته دام شور دی چې دا اوس چې د هغوی سره کوم حکومت دی د سیل داسې بیا د هغوی په لاس باندې نه راځي. بل په جلسو باندې حکومتونه لر کېږي نه او نه په حکومت باندې پرشر راځي. حکومت باندې پرشر اله راځي چې ته اسلام آباد باندې یا درنه ورکه اخی پلان د اپوزیشن اوسه پوری نشته.
اصل سپتا سوې چې په حکومت باندې زور راوستل غواړي د غي خزه پارلمان یا په اسلام آباد کې چې احتجاجي مظاهره یا درنه وکي، نو بیا اپوزیشن چې د اسلام آباد په ځای باندې په نورو خارونو کې لګیا دي د مظاهره یا درنه به کوي، نو هغه بیا پیغام څه ورکول غواړي کده حکومت نه لري کوي، نو بیا دغه جلسی جلوسونو مطلب څه شو؟
زه خبر ده خپل مسو ماس کانټاکټ موومېنټ چې کوم دی شروع کړي چې موږ د عوام سره رابطه جوړ کو وغه ده چې رګرانی راغلي ده بیروزګاری راغلی ده، نو د دې دا مطلب دا دی چې دوی حکومت لرکول نه غواړي، عوامو ته دوی غواړي چې پی ټی آی چې کومه ده دا ان پاپولر شي، نو اوس نه دوی یو مومنټ دا شروع کوي، ځکه چې دوی ته دا هم پته ده چې ان کیس د عمران خان حکومت دوی وس لرکی نو دوی کې دی شي پبلک سمپتیز چې کوم دی په امیجیټ الیکشن کې چې د دوی سره راشي. دا پیپلز پارټي والم دا خبره کوي او په مسلم لیگ کې یو فیکشن دی هغه هم دا خبره کوي چې دې ټیم کې کومه ده دوی خلاف کار وکړل، نو دا کې دی شي دوی ته چې کوم دی هغه پولیټیکل مارټډم او وته ملو شي.
دا کم تحریک چې اوس اپوزیشن ګوندونو شروع کړي لکه په پخوا وختونو کې داسې تحریکونه ډیر شوي، څه غني دا وسنه تحریک چې دی دا څومره به اپوزیشن ګوندونه د دې تحریک لوجه کامیابی سره مخ شي پراتلونکي کې څه ګوري چې د حکومت د لپاره به مسلې جوړې کړي شي؟ دی
جلسه ته هر څومره غټه وکړي نو په جلسه باندې حکومت نه لرکیږي، بل طرف ته حکومت چې کوم دی هغه یا د حکومت ترجمانان چې کوم دی هغه هم د اپوزیشن د لیډرانو خلاف چې دی یو ډیر مضبوط کمپاین لانچ کړي دي، نو ما ته نه ښکاري چې حکومت باندې به دومره دومره غټ پرشر راشي را روان سلور 15 میاشتې کې دی وس بل یو فرنٹ کول وکړي دی هغه اسټابلیشمنت خلاف لګیدې د پی پی آی په ځای باندې زیات تنقید چې دمه هغه پر سکیورټی اسټابلیشمنت کې نو دوی دا نریټیو بیلډ کوي.
حسن صاحب تاسو څنګه چې د فوز د کردار خبره وکړلې یعنی په پنجاب کې مسلم لیگ نون چې کوم دا هغه یو غټه پارټي ده او په دای چې لکه د فوز په کردار باندې دا وخت ډیر زیاتې پښتني راپور تکړی لکه میا صاحب خپل درې تقریرونو کې د فوز په حواله سره خبره وکړه نو په دې باندې بیا د فوز سر ریاکشن کېدلې شي
ور اوس پور خو د فوج از ا انسټیټیوشن څخه هم به دا ته ریاکشن په پبلیکلی نه درغله نو ما په خیال غوي په دې باندې ریاکشن کوي شي وجدا دا چې هغه کنسټیټیوشنل او لیګل دغه چې کوم به هغه فریم ورک کې به وځي نو ځکه هغه پولیټیکل سټیټمنټ ورک کول یا د دې خلاف پبلیک راتلل او خپل کلاریفیکیشن کول دا هغه نشي کوي دا د انسټیټیوشنز مجبورې دي دوی باندې ما په خیال حکومت تر طرف په دې باندې دباو چې بیا دا کوم کې سونه چروان دي د دې راتل سلبه ما تخته اجازه بل روانې څو وخت پورې
خبریال او شنون کې حسن خان او چې زمونږ د همکار احمد الله پښتنې ځوابولې چې د پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا چې کمیالي ځلې پیل شوې دي دا د تحریک انصاف حکومت ته تاوان رسول شي او کنه لوي د میروسته نور رپورټونه
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو بیلابیل ټولنو په قبایلی ضلعو کې د پرمختیايي کارونو نه کېدو او د دغه سیمو د پرمختګ لپاره په لس کلن پلان کې د مالی پانګو پر کمی اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځوانانو اتحادیه نن په دغه اړه په پېښور کې یوه غونډه هم کوي خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو کولو تر څنګ هلته عدالتي نظام غځولی اوس هم د پرمختګ یو شمیر کارونه روان ساتل دي. په دې اړه نور تفصیل په خبرا د مشال رادیو خبريال غلام غوث په دې ریپورت کې راکوي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو په تیزی سره په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې اول خو حکومت په تادی کې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړې او د زمکولو وروسته اوس د یادو سیمو دولت سره کړي جمعنی نه پوره کوي
چې دغه کم زمونږ د پاره کم ترکیاتي سکیمونه کم پلان جوړ شوی دی لس کلنې ترکیاتي پلان هغه رپورټونه هم خپریږي د حکومت طرف نه هغه کې هغه بالکل ناکام شوی دی. موږ سره خو عادت شي وا چې تاسو ته به مونږه سلانه 100 روپۍ بدل کوو مونږه دا واده هغه ته بیا یادو چې تاسو مونږ ته چې کوم واده کړی دا هغه دې مونږ ته په خاص بنیادو باندې داسې الوکیټ کی چې زموږ کم سکیمونه روان دي یا کم سکیمونه به نور راځي ترکیاتي کم پروژه دي نو هغه په غو باندې هغه ټولي پیسې ولګيږي هغه پیسې د لپس نشي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان د انګریزي جبي په ډان ورسپانه کې د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندي د سانګي د سرکاري دستاویزاتو په اساس په یو راپور کې ویل شوې دي چې د مالی فندونو د کمی په وجه د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په لسکلن پلان باندې په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ عمل نه دی شوی. د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د یوې بلې ټولنې مشر خیال زمان او رگزی وایي دوی د اکتوبر په 8 نیټه یو غونډه هم رابللې ده او په دغه اجلاس کې به دوی په دې اړه خبرې کوي چې ولې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه د ځن ښکار دي.
دوی ته په کارو چې اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح شي کوم دی هغه دوی په ایکس پاټا باندې ورکړي مرجر ایریا باندې ورکړي هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي. زمونږ د طرف نه هو رس زمونږ خپل میټینګ دی د ټرایبل یوت مومنټ هم دې باندې دی چې یاره ایکس پاټا خلکو سره چې کوم زیاتی روان دي نور دا غسي چې کوم ترکیاتی کرونه دی هغه نه کیږي 3% ان اف سی نه ملويږي نو د دې لپاره به مونږ له عمل ته راو او خلک څنګه چې مونږ مرجر د لپاره هغه کړي دا تحریک چلول دا غسي تحریکونه بچلو
خو په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې د زمکول وروستو په قبایلي سیمو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي. هغه وایي په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو کولو ترڅنګ هغلته کې عدالتي نظام وغځولو او هغلته کې د پرمختګ یو شمیر کارونه هم روان شوي دي.
د دې چې کوم سکیمونه مخکې ډیسایډ شوي دي لس کاله پروګرام کې د هغې لپاره به په سالانه بجټ کې پیسې کېښودی شي. ګوره په دې کې تاسو وګورئ په دې کې روډونه روان دي همدغه شانتي لوکل چې کوم لینک روډونه دا جوړېږي په دې کې واټر سپلای سکیم شروع دي په دې کې ډیم شروع دي په دې کې 50 سالونه کوم گریڈ اسٹیشن ہے آپ گریڈ شو آگے چکن دے نو ٹرانسفارمر ہے فیڈر ہے پکے وہ لگے دے وزیر اعلیٰ اوپر روزانہ زم ازلا کے ناس ہوئی تاسو وزیر اعظم اگو رہی تاسو نور وزارہ اگو رہی پدے کی جکم عدالت ایکسٹین کے دل و آغام و شو پکے پدے کی جکم دے صوبائی الیکشن و شو دینا مخ کی کلم ندے شو زم ازلا کے
د قبایلی ضلعو د پرمختګ په برخه کې د سرکاري بجټ دستاویزات ښایي چې په 2019 شلم مالی کال کې د 128 پرمختیایي منصوبو لپاره د 120 ارب روپو د ورکولو هدف ټاکل شوی و. ولې د پرمختګ په برخه کې په تیر شوي مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختګ د پروګرام یا ای ای پی لاندې یوازې 30 ارب روپۍ لګولې شوې دي او هم په دې وجه د قبایلي ضلعو مدني فعالانو او سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ ما اوریدونکو. یو وار بیا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس سره مثبتې پیښې مخې ته زیاتې راځي نو ډېر احتیاط کوئ. د پاکستان حکومت هم یو وار بیا ویلي چې خلک دې د کورونا وایرس د بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړي. په دې لارښوونو کې تاسو ته معلومه ده چې بیا بیا په صابون باندې لاس مینځل شامل دي، د ماسک کارول دي او له یو بل نه په فاصله کې ځان ساتل دي. چارواکو په ریسټورانټونو او د ودونو د حالونو په مالکانو هم نیوکې کړې چې د کورونا وایرس د بیا خپرېدو اصلي مرکزونه وایي چې دا دي. خو د شادي حالونو مالکان او د هوټلونو ریسټورانټونو مالکان دا تورونه نه مني. مشال رادیو سره په خبرو کې ځینو ډاکټرانو ویلي چې د کورونا وایرس کمزوري د ختمېدو په معنا نه ده او که احتیاط ونه شي نو دا وایرس به بیا راپورته شي. په دې اړه بشیر ګواخ یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې وروي.
په پاکستان کې د ودونو د حالونو مالکانو اتحادیه ویلي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو په مخنیوي کې د حکومت سره همکار دي خو خپل کاروبارونه به په هیڅ صورت بند نه کړي. د دې اتحادیه مشر خالد ایوب وایي ټولو غړو هوټلونو او ودونو حالونو ته پیغام لیږلی چې که حکومت یې کاروبار بندول غواړي نو دوی دې په وړاندې احتجاج وکړي. خالد ایوب د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا خبره سمه نه ده چې وایي کورونا وایرس د ودونو له حالونو خپرېږي.
سنو تا دا بینکونو مخی تا چکم رشتی تا بازار تا اغا خپل چکم ستاسو میتنگز دی اغا طول تا دا دین ایکسکلوڈ کرو تا خو ما تا دا سوشل ڈسٹینسنگ وی او پرائم منسٹر چکم میتنگ لیٹ کئی نو پا اغی کی پورسے چکم دی کنیکٹڈ پرتی دی. بیا باقی خبر دادا چی تاسو اگو رے پا پاکستان کے زیاد تر خلقہ چکم دی اغا ماسک نا چی زمون په شادي حال کې چې کوم زمون د 12 کسانو سیټ اپ وو هغه موږ 6 کسانو ته راوستل. زمون د کورسو د داسې راغلي چې د کورسو په مېز کې موږ یو یو غس فاصله ورکړې ده. په دفترو کې غس نه چې یو انچ فاصله نشته. په غټو غټو سترونو کې په غټو غټو بازارونو کې چرته اوګه پوګه خلک رواني کوم ځای کې چې ډیسنت طریقې سره او ډیلیکیسي سره خلک ناست کینو هغه ته ریسټورانټس او شادي حال وي. اوس په شادي حال کې کچرې یو نیم کیټګری د سراشي چې هغه کې سو کوالیشن کینو دا یو سړی ذاتی فیل دی هغه اوورال چې کوم دی انډستری باندې کې اس قسمه استعمال نشته.
دا خبرګون تر هغه وروسته راغلی چې د پلان وزیر او د کورونا وایرس سره د مبارزې ملي کمیټې مشر اسد عمر ویلي چې د ودونو حالونه او رستورانتونه د دې وایرس د بیا خپرېدو لوی سبب دی. نوموړی د اکتوبر په شپږمه پر ټویټر لیکلی چې ټولو ثبوت یې ویلي چې د هغو ټولو پر ضد د کاروایي وکړي چې د حکومت په لارښوونو عمل نه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی مریض په فروری میاشت کې ثبت شوی و. اوس که څه هم کیسونه کم شوي دي خو چارواکي وایي له بیا راپورته کېدو یې ویره لري. په تیرو څلور ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 416 کیسونه مخې ته راغلي او 6 کسان له دې وایرس مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي د پاکستان حکومت ویب سایټ لیکلي چې د اکتوبر تر شپږمې پورې په ټول ملک کې 3,15,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. 6,530 تر دې دمه ترې مړه شوي خو 3,00,000 ترې رغېدلي دي. د پېښور په حیات آباد کې ډاکټر رزمی طاهر چې د کورونا وایرس د مریضانو سره یې کار کړی دی د اکتوبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل ډېره ویره ده چې د خلکو بې احتیاطۍ له وجې به کورونا وایرس بیا راپورته شي.
دلته اوس فیو ویکس بیک چې دی کورونا الحمدلله پاکستان کې ډېر زیات کم شوی و خو اوس ریسنټلی واپس مونږ وکړو چې کیسز چې دي هغه واپس انکریز کیږي. باقی چې د دې وجه خو هم میجرلی دا کده چې زمونږ خلکو دلته بالکل چې کوم ایس او پیز دي پروتوکولز دي ټول پرسنل پروټیکشن دی هغه بالکل نل دی. دلته ودن هاسپټل چې کوم دی ډاکټرز چې کوم دی بالکل لایټ اغسته دي لکه چې دا ډو چرته راغلی نو دا ډیزیز نو دا کو هم د سی او پروتوکولز موږ نه فالو کوو نو ډیفینیټلی یو بل چې دی یو بل سرچ راتلی شي.
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت چارواکو که څه هم په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې خو د پیغام له لارې رالیږلي معلومات یې ښیي چې په تیره یوه هفته کې لږ تر لږه درې سکولونه د لارښوونو د نه عملي کولو له وجې بند کړي دي. همداراز د خیبر میډیکل کالج څلور هاسټلونه تر هغې وروسته بند کړل شول چې اوس زده کوونکي په کورونا وایرس اخته شول. په همدې حال کې د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاهوانی د اکتوبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې د ایران او افغانستان سره پر پوله د موقعیت او د خلکو د تګ راتګ له وجې په صوبه کې د کورونا وایرس د خپرېدو ویره له نور پاکستان ډیره ده. هغه زیاته کړه دوی د عامه پوهاوي کمپاین له لارې کوشش کوي چې خلک روغتیایي لارښوونو عملي کولو ته وهڅوي. خو په کوټه کې ډاکټر شیرین خان وایي خلک فکر کوي چې کورونا وایرس بیا نه راګرځي نو ځکه د بخوا په شان احتیاط نه کوي. هغه د اکتوبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل د دې غلط فکر له وجې ستونزې بیا زیاتېدلی شي.
موږ یا ساینس یا د دنیا جهان دا چې کوم ماهرین دي تر اوسه پورې پر دې نتیجې نه دي رسېدلي چې کورونا به تر څو وخته پورې پاتې کېږي زموږ په مابین کې. نو دا امکان شته چې دا به تر ډېره وخته پورې وي. نو دوی کیسې په دغه کې بیخي ضروري دي. یو خدای دی چې ظاهر ته ګرد عمر خپل کاروبار یا چې کوم د ژوند نور دغه اکټیویټیز دي هغه ته نه سي بندولې. نو موږ باید چې خپل د ژوند طریقه کار د خرا وکړو چې ژوند هم چلیږي او کورونا هم نه زیاتېږي. نو په دغه کې تر ګرد زړه څه شیان دي چې هغه احتیاط پکار دي. موږ له چې درش ځای له نه ورتلګ لاس بار بار پرمینځل ماسک استعمال کول دا شان بیخي ضروری دي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان په گاونډي هواد چین کې په اوهان ښار کې پیدا شو. به وروسته ټوله نړۍ ته خپور شو او په پاکستان کې تر ټولو تیز چپا د اپریل څخه تر جولای میاشت پورې و چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ځینې کاروبارونه تعلیمي ادارې او دفترونه وتړل. خو د اګست له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس په کیسونو کې تر کمی راتللو وروسته یې بندیزونه ختم کړي دي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555. د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لوبغاړی نجیب ترکه چې د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و پرون سهار وختي ساور کړه. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون په شیرزي لوبغالي کې ادا شو او هغه ملته په جلال آباد کې په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې په لمانځه کې په سلګونو تنو ځوانانو او د کرکټ مینوالو ګډون کړی و. د هغه د جنازې لمونځ د ننګرهار د والي زیولق امرخیل په امامت کې ترسره شو. نوموړي د نجیب ترکی مړینه د افغانستان په کرکټ کې یوه نه جبرانیدونکې ځای وبلله.
عزت کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو او همدارنګه د دوی مینوالو ته تسلیت او د زړه نه ورباندې خفه یاستو. پروردګار دې دا د جنتونو سردار کی.
د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې د کرکټ وتلو لوبغاړو ګډون کړی و. شهزاد محمدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې به په پیج له ده سره ولاړو نو په ډاډه زړه به یې لوبه کولی شوه.
یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو نو زه به ډېر ډاډه وم. ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر د خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني غړي کریم صادق په کرکټ کې د نجیب ترکی په ورتیا مشال راډیو ته وویل
یو خو مدا ډیر دردی چې خپل اولادونو مخ کې موټر والو، بل موږ سره باید په سپین غر لوبډله کې وای، په دې باندې موږ نه خپاو، موږ نه مخ کې امی سینک لوبډله اخیسته، خپل ولایت سره ډیره مینه وه، خپل ځون سره ډیره مینه وه. او ما سره دیر شو کلونه ملګری و، پاکستان مهاجرت د وخت نه پرون چې کله اکیډمۍ ته لاړم په کوم ځای کې به چې موږ دواړه کېناستلو هغه ځای خالي و، ډېر بد ښکارېده، افغانستان دپاره غټه ځای وه.
د کرکټ یو تن مینوال راحت ګل زیرمل د کرکټ په ډګر کې نجیب ترکی نه تکرارېدونکی لوبغاړی وباله.
نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړی و، اوپننګ ته به راوته او ده به تر ډیره پورې خپله وکټه ساتلې وه، منډې به یې جوړولې. دی چې به کله میدان ته راښکته شه نو خلکو به په ده پورې زړه تړلی و، که چېرته نجیب ترکی اوړ شي نو د ټیم ماتې شروع کیږي. افغانستان ټیم ډیر په تکیه و، ځوانو ځلیدونکو استعدادونو کې دی، ډیر بریدګر توپ وهونکی و نجیب بیا نه تکرارېدونکی لوبغاړی و.
نجیب ترکی په 2014 زیږدیز کال د کرکټ نړیوالو لوبو ته راووت. د افغانستان لپاره په 12 اوریزو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې 250 منډې جوړې کړې وې، 21 سلوریزي او 14 شپږیزې وهلې وې، او په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 100 منډې وهلې وې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پرون په خوست کې هم د کرکټ یو شمیر لوبغاړو او ځایي اوسیدونکو لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی غایبانه جنازه ترسره شوه. د غایبانه جنازې ګډونوالو نوموړی د کرکټ د ډګر لپاره یوه مهمه هستي یاد کړه. نجیب ترکی له شپږو کلونو را په دې خوا د ملي لوبډلې لوبغاړی او په دې ډنور حال له خوسته نجیب لالو خیل راکوي.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې هم ګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابي جنازې د لمانځه وروسته وکړې. د کرکټ یو ځوان خوستي مبصر بهار سنسور مشال راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیز ټورنمنټ کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسیدلې وه. ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې وه چې دای باید په کور کې نه ول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تدوي وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه، هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تدوي په نیمایي کې پاتې شوه. د بورډ مسؤلیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ورباندې شوي باید هر روغتیایي ستونزه حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسؤلیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی سیدی قتل چې اوس مهال په خوست کې د میساینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتلی ستوری و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ وو هغه ټول دمغه امپریس وو. د 20 سپیشلسټ پلیئر وو، ښه هیټر وو، په نوې بال کې ډېر زیات ښه هیټنګ کوو، اوپنر وو. د ډېرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال وو، یعنی د دې خوښي پلیئر یو، د دې غونډې غوښتل ځان نه جوړ کړي، نو ډېر کلاس پلیئر وو.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوښښ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر توتخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې وه، افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې لرلې. نجیب یو داسې انسان و چې شاته یو بده خبره په خوله نه راتله او نه یې کوله. نجیب ډېره وړتیا لرله، نجیب ډېرې په زړه پورې لوبې کوله او خاص کر هغه ډېر غټ شاټونه لرل چې د دنیا
ډیر غټ بلران وو دنه به ویره کېدله خو د ایرل خلاف تقریبا 90 پلس رنزونه کړو 20 کې
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب تر کې لملګرو څخه دی وای هغه دی خو لوبغاړی په خوا کې یو ښه انسان وو
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زدر زما خوستا او غا مونږ له جبه د ډرخه ویلا چې غا خوست کې کوم سنزل چې دی هغه به ماته ستې هغه کڅه هم هغه به د سنزل وخت هم نو موسم به نو خو دغه دغه خوست ولست را خپل مینه ثابتوله
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خودلې ده د نجیب ترکی جنازه د سه‌شنبه پر ورځ په خپل پلرنی ټاټوبی د ننګرهار د سرخرود ورسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شو
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره په پاتې خبرونه کې د مشال رډیو مجله اوریدل شي د مشال رډیو مجله د مشال رډیو مجله قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي په دې هیله چې تیرونه به در باندې خطیره شوې وي یو وار بیا د یو داسې شخصیت سره زه ستاسو پر وړاندې یم چې هغوی د پښتو ادب لپاره ډیر کار کړی دی دوی نه یوازې دینی زده کړې کړې دي بلکې د شعر او ادب لپاره هم ډیر زیات کار کړی دی مفتی معاذ همدرد صاحب براسرې مخکې تر دې چې هغوی باندې زه غږ وکړم د هغوی یو شعر تاسو ته ویم اوریدونکو تاسو ته به اندازه ولګي چې مفتی صاحب څه رقم شاعري کوي د سنډا سترګه کې د امن ترانه پرته ده د اوخ په لرې کې اوبه اوبه جذبه پرته ده د یوې ښکلې په سرو شونډو دنداسه پرته ده د یو هلک مات شوي سر ته سرنده پرته ده زه د کویلې دکان مزدور بله چاره نه لرم رب ذوالجلاله زما دلته نصیبه پرته ده ملایت نن سبا دې حد لا راغلې ده چې انسان اسمان کې او پمځکه فرشته پرته ده لانجه خدا ده چې لانجه ورسره نه کوم اوس دې لانجې له مې هم سرته ده لانجه پرته ده او ملا سړی هم باچا خان چغې وهم دې خبر ده زما مغزو کیسه کیسه پرته ده کاش د اذان نه مخکې هم چرته الاپ کېدلې ته فکر وکړه دې کې څومره فلسفه پرته ده د معاذ قبر مقبره کې خخ کاره قبر دی مړه پسلی بس ته کسره جنډه پرته ده نو مفتی معاذ صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ له وخت راکوئ کور مو ودان ژوندي اوسئ ستاسو دا یو شعر ما اوریدونکو ته وړاندې که په فیسبوک چې کوم ملګري دي هغوی خو تاسو پیژني خو هسې که رادیو اوریدونکو ته خپل ځان لږ ور وپیژنئ د پښتونخوا د کومې سیمې یاستئ څومره زده کړې مو کړې او چیرته مو کړې
بسم الله الرحمن الرحیم اول سر خو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چرته چې هم یې نو ډیر خوشاله اوسی الله مخصاته او دا غیر مخ پس بیا ستاسو ډیر زیاته مننه د مشال ریډیو چې دومره مینه مونږ ته راپیرزو کړه او مونږ د دې جوګو غړو زه فقیر سړی یم هیڅ هستی نه لرم او تاسو دا ستاسو مینه ده ستاسو د اوریدونکو مینه ده چې دومره مینه ما سره کوي نو ډیر مننه زما نوم معاذ دی او معاذ تخلص په همدرد دی زما د والد سیبون امان الله تبسم دی او تقریبا د تیرو واتو کالو راسه شعر لیکم شعر وایر سره هم د خپل والد محترم نه راغلی ځکه چې زما والد صاحب هم شاعر او اوس خو شعر نه لیکي ډېر به خوش و ځکه چې هغه داسې نورې مذهبي منډې ترلې د هغه لږ ډېرې دي او تبلیغ کې ګرځي اکثر دی کې. نو دا یو خبره ده. سبقونه ما اتو پورې مې سکول یو زموږ چې د مدرسې بیا کړو امتحانونه د هغې مطابق بیا داسې پرایویټ غونډه کېدله سم څه ترتیب ما کړی وو. سبقونه په مختلفو ځایونو کې ویلي دي، په کراچۍ کې مې ویلي دي، سو په مدارسو کې او دلته په دې خپل کلي کې هم ویلي دي. په 400 کې مې څلور کاله سبق ویلی دی او بیا مې په کال 2012 کې د دارالعلوم حقانی اکوړه خټک نه هلته فراغت شوی دی. بیا مې د هغې نه پس پر روان کال بیا د حدیثو دوره بیا وکړه، ځکه زه په هغه سبقونو باندې ډېر مطمئن نه وم چې یو ځل بیا وویلی شي. نو بیا په دارالعلوم شیرګل کې بیا دوباره دوره وکړه او په کال 2013 کې بیا د هغه ځای نه فارغ شوم. او څه کورسونه مې د عربۍ او د افتا دا مې دغه نه کړي، دبۍ نه کړي دي، سمېلته کې د خپلو مدارسو نه کړي چې کوم د موږ خوا نږدې مدارس دي. او څه کورسونه مې د مذهبي کورسونه یا په تقابل ادیانو په دې شیزونو باندې هغه مې د سعودي عرب نه هم کړي دي. هغه ځای نه
ماز همدرد صاحب تاسې د خپل کلي راته ونه ویلې، پښتونخوا کې د کوم کلي یاست؟
زه د مردان نمخ کې په دې سوات روډ باندې یو ځای راځي تخبای وته وی، ډېر مشهور ځای دی، آثار قدیمه باندې ډېر مشهور دی. او هلته کې زمونږ بالکل په بازار کې کور دی او دلته کې زما سور کوټه شانت کې دکانګې هم دی. زه پکې ټوله ورځ پینټنګ کوم او خپل روزګار پکې کوم، په ټوله ورځ پکې پینټنګ کوم چونکه زه آرټسټ هم یم، پینټنګ هم کوم. نو زیات پاره کې بیا د غریزما
صحیح. او ماز همدر صاحب تاسې د دینی زده کړو یادونه خو کړله، څه دنیاوي زده کړې مو هم کړې دي، د ادب د مطالعې کراته وایي دې طرف ته مو څنګه پام شو؟ ستاسو شعر چې زه اورم لولم دا ډېر میچور شعر دی او داسې ښکاري چې یو داسې سړي لیکلی چې ډېره ښه مطالعه لري د پښتو ادب. نو دغه طرف ته مو څومره پام شو، څنګه پام شو او څومره زده کړې مو کړې دي په ادب کې، ادبیاتو کې؟
اصل کې زه خو دومره وخت هم نه لرم چې زه د خپل کتابونو نه علاوه څه کتاب وګورم. زما شیډول چې دی هغه ډېر زیات مصروف په دې باندې دا اوس تاسو سره د خدای خو کې چې تاسو زما دا خبره په یو ټیم باندې یو ځای کې کې خو دا غني ما سره اوس د دې ځای په وخت باندې چې اوس 12 بجې دي، نو زه تقریبا دا وخت د مدرسې نه راشم، ما سره فلم د منځ پور دا ټیم فارغ وي، نو باید کور ته څوک سودا وړل دغه وي. باقی کتابونه خو زر زیات ګورم، خو دمون د مدرسې د کتابونه زیات دي. دا غي متعلق مانو ځان تقریبا په فیسبوک باندې په میسنجر کم سه کم شپېته کسان روزانه لکه سلويخ نواله تر د سلو کسانو پورې مانا روزانه د مسایلو ته پوس کوي په دې باندې. دا غي لمزه هر فل جواب ورکوم، په واتس اپ عمرانه خلک کوي، دا سه هم کالونه کوي. زه د خپل ادبي مطالعه لپاره خو ما سره ډېر زیات وخت نه، خو سه کتابونه مې کتلي د بادشاه خان رحم الله او د ولی خان د کتابونه. او دا غینه بعد زما چې کوم ملګری دی دا غوی په ماډر غټ احسان دی، زما ډېر تکړه ملګری دی لکه پښتونخوا کې خنوم لري هر ملګری. او دا غوی سره په ناس ته کې ماته ډېر یو سیز ملاوی کناغه یو چا ویلی دی چې دیو کتاب کتونه دا غې د مصنف سره یو غنټه خبرې چې دا ډېر غوره او بهتره دی. نو زما زیات تر وخت په دغه سیز باندې تیریږي. او زما مشاهده په غزل کې هم ښکاری، زه مشاهداتی شعرونه زیات لیکم چې سوینم او شعرم زدا سه شعر لیکم اوس کټا زه ته وایم بیا به تاسو شاید خان دی. زه خپل غزل اصلاح کوم هم نه، اکثر زما د غزل املا هم غلطه ای، ځکه چې هغه مونه پتا دی لیکلی. او الحمدلله په ما هر وخت د آمد کیفیت دا صدقه نشته چې ګنځو شعر ته یو مخصوص ټیم کې کینم یو خاص ګید نه کوم دغه پرداسې اس مسئله نه او چې بچر تکې نه موسم یې غویږي.
ما صاحب تاسو لاغو شاعرانو سره خاصته چې الله شعر لیکي چې خپل پیراوریږي دا شعر کنه، ځنې شاعران خو په زوره قافیه او ردیف راواخلي بیا ګوت شماري کنه، غ دب 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 چی کنه، غ سیلابونه ورته شماري. نو تاسو وایي چې هغه شاعري دومره کامیاب نه ده، فکر کوي چې هغه شاعري چې په خپل په انسان باندې آمد کیږي هغه شاعري زړه ته لاره پیدا کوي؟
دا خبره سل په سل حقیقت ته دی کې څه شک نشته. دا لکه منګم باز وخت دا سکړي چې بالکل په اوت زور باندې شعرونه لیکلي په ابتدا ابتدا کې، نو چې اوس ورته وګورو نو موږ ته پته لګي کنه چې بای دا د مزغو د زور شعر دی. دلته ډېر ډېر لکان په مشاعرو کې یو ځبل ځکه په ناس ته موږ واورو، نو موږ ورته بای دا آرټیفیشل شعر دی نه پوه شي چې او بای دی کې دا مسله شته. شعر خو چې په انسان نه ورېږي. نو دا ما د ملګرو اصل کې دعاګانې دي، دوی برکت دی، دا شاعران ډېر ښه خلک دی، بل ما سره ډیره زیاته مینه کوي دا ټول دا دوی غو برکت ته چې ما باندې وی چې زنن سبا چې بس ولي کم قسم دې دا اوس چې ما دا د خیره غزل کوم شعر کړو تاسو به کتلی کنه جنگ کفر دی والا
بالکل دره ته وای مفتی صاحب دغه اخیری شعر چې تاسو ذکر کو دا وای اوریدونکو ساتو شما او ته ما او تاسو خبرې کو نو د ساسو به یو شعر هم دی ووري اخیری شعر مچ کم لیکل دا دی اوریدونکو ته ووري
پسر سرغو خجی منم در سرا بنگ کفر دی وجیدا نمنم اترن کفر دی هر سړی دا وای رباب کفر دی هر سړی دا وای رباب کفر دی خدا چاو نه ویل جنگ کفر دی دسری جنڈے لاندے ہر سوک مسلمان دسری جنڈے لاندے ہر سوک مسلمان خود دسری جنڈے دا رنگ کفر دے او پیر پدے در تا قسم کوما پیر زما پزل کے زنگ کفر دے دا شیر چی یار موسیقی دا خوشحالی زیرے دے یار موسیقی دا خوشحالی زیرے دے اس با ہم وائے چی اہنگ کفر دے او مفتی معاذ باندے فتویر آغلی نمنی دے دا بنگلو شلنگ کفر دے
مننه مفتی صاحب دا شاعرانو کې ستاسو ناسته پاسته چا سره په مردان کې یا پیښور کې نن سبا د اوس مهال چې کوم شاعران دي چا سره ډیر کې نه یو پاسه یا څوک مو د خوښې شاعران دي د اوس وخت
په اوس وخت کې زما د خوښې صرف یو شاعر دی ممتاز اورغزی او لکه زما په شعر کې داغه هغه باز باندې شنو کې داغه رنگ ښکاری غوایې د سپک ښکاری چې وي دا زما ډیر د خوښې شاعر دی بیا په دې اور پسې چې کوم دا الکان الکان شاعران دین عمر الله ژوندون زما ډیر خو د خوخي شاعر دی ډیر خوش شعر لیکيغه دا د باد انداز ډیر خوش شعر لیکي او دا اوسنی الکان خو ډیر زیات تکړه دی نور په پیښور کې په مردان کې غلافي سې د زما ټول خياران دي فیض الوهاب فیض شو اکبر کیشو اندیش دا د ما د ابرار غر شو زمونږ د دې کړي دا هغه ډیر د کمال سره دی ډیر د کار سره دی دا زما په خپل کلی کې خوښ شاعران دي په دې علاقه کې او په پیښور کې زما ناسته زیاته د آیات روغانی سره کیږي چې پیښور د لاړ شمو یا غونې وینم یا غمونې وینم لکه بیا د یو بل نه خپیو او مفکوره چې د هغې کمزې ده نو هلته خو ټول بس شاعران دي د ډېر شاعران سره ناسته پاسته کیږي په ادبي کسانو کې مې سمیع الدین ارمان نن سبا ډېر زیات خوښ ته ډېر یو مضبوط پلیئر دی دې میدان ډېر قابل سړی دی او هسې ډېر کسان دي لکه ډاکټر سویل صاحب شو ډاکټر خادم حسین صاحب شو نو دا خلک چې دي دا دوی سره زما د شعر ډاسته پاسته کیږي بل زما چې کوم ملګري دي نو هغې زما شعر بعضې وخت وګوري که سپکي نو ماته ووایي په دې کې لکه اسدالله درمان او اکرام مروت او دا ملګري دي زما عمران شعور دي شو یا مثال احمد خلیل دي
صحیح نو مفتی معاذ همدرد صاحب ستاسو چې کومې نامې واغستې دا ټولې نامې معتبرې نامې دي د اوس مهال د پښتو شاعرۍ ستنې دي نو خدای پاک دې د دوی سره ستاسو دغه ملګرتیا د انډیوالي برقراره ساتي نو د خپلې شاعرۍ په باره کې راته وایي څومره شاعري به مو کړې کتاب مو چاپ کړی که نه
کتاب مې نه دی چاپ کړی خو اوس راته دا ملګري وایي چې کتاب چاپ کا او ما زه ورته وایم شعر انشاءالله اوسې چاپ کوم بلکې اول فتحیات روغانی وایي چې مفتی جان لانجې به نه کړې خو دا کتاب راکړه او که نه راکړې نو خفګان مې دی سره باقي نو لکه بس چاپ کوم بل زما ملګری ډیره مینه کوي ما سره زما په کتاب پیسې هم نه لګي زما وته بس میرا مال اسې لیکلې دي لکه زه چاپ کوم دا ملګری ما سره ډیره مینه کوي خو دې ټول ډیر قدر کوي
صحیح او مفتی معاذ همدرد صاحب دا عام شاعران چې دی دوی خو ځینې خبرې نه شي چیړلې ډارېږي او ډېر ډار کړل شوي هم دي دی ته ویل شوي چې په اسلام کې شاعري داسې یا هغسې دا موضوع زه ډېره حساسه ده په چیړلو کې هم زه ډارېږم خو تاسو په خپله مفتی اسلامي زده کړې مو هم کړې دي اسلام تر کومه حده پورې موږ ته د شعر لیکلو اجازه راکولی شي څومره یاره پکار ده هغه حدونه کم کم دي
په شعر کې خدای لري سیس نشته اسلام بغیر د شعر نه ګلاب ادا پوره کیږي هم نه ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دراتک په وخت کې چې کومه ګوره هر نبی چې الله رعلی ګرن په هغه وخت کې اوسیس بول بالا بخا مخاوا او په د عیسی علیه السلام په وخت کې د حکمت دا مونږ ته ډاکټري وایو باندې د ډېر بول بالا وا دا غل خدای پاک هغه شانتي معجزه ورکړل عیسی علیه السلام لا د نبی علیه السلام په دور کې د فصاحت او بلاغت دورو دې خبرې ډېر زیات ضرورت نو الله پاک قرآن چې راغ نو د قرآن د اوسه پورې لکه توړ په فصاحت کې پیدا ځکه نه شو چې دا ډېر یو معتبر کتاب دی په هغه وخت کې د فصاحت او بلاغت خبرې به وي نو دې نه د شعر نه بغیر خو ته لکه اسلام هم نشي مکمل کولی
ځکه چې کله په خانقاو باندې دا داوله کې دا صورت نازل شو سورې کوثر دا چې کله په خانقاو باندې نبی له سلام لګو چې دا تاسو ته ولګوي ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو شاعر راغه را په لاندې ولیکل والله ان هذا لا قول البشر دا د بشر خبرې نه دي بل په قران کې به هم زتا استاد سه بلا شي آیاتونه خو هم چې هغه بالکل په وزن شیرین برابرۍ مونږ ته شعر نشو ویلې قران دا خو په وزن شیری به هغه برابرۍ لکه فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر ٹھیک شو یا اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب تاسې ډیر علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا مدا خاص سوره رحمان ته وګوره سوره رحمان په شان کې منظوم سیس بلګه خلق کمزه پیدا کی دمر فصاحت او دمر بلاغت او دمر کمال نو قران کې هم د دې سيزونو اشاره شته پاتش په شعر د حکم خبره چې دې جواز تر کومه حد ده نو د شعر جواز دار چې سمره د انسان په شعر کې دغه حکم دی کستا شعر خو مذهبي او اسلامي په دې کې ثواب دی کستا شعر کې داسې او شغه کې صدا داسې خبرې وي چې هغه کچوي د اخلاق او پرېوتی وي د پاره کې ګناه ده او باقي چې د من کوم نارمل روټین کې د کوم شاعر روان ده د خپل قام د خبره پکې ده زمو پکې ده اولس خبر ده د غربت خبر ده پکې نو زمو په خیال خدا د ثواب شي ندي خو باید د کدا د ثواب هم نو د ګناه دی بیا د مباح حکم دی د په مباح کې راځي نه ګناه شته ثواب شته
صحیح مفتی ماز همدر صاحب یعنی د ټولنې د اصلاح لپاره هم او د تبلیغ لپاره هم مونږ له شعر نه کار اغستې شو مثلا که مشاعری ته مونږ ځوانان را بلو نو دی خو لکه مشاعره کې خو نه نشوي نه هلته نور څه د غوي خو شاعران شعرونه وای یا د شعر د لارې داسې خبرې وکړو چې خلک یې زر اوري که نه عامه خبر به ښایي څوک وانه اوري خو په شعر کې چې یو چا ته ووایي نو خلک یې زر اوري نو کولای شو مونږ یعنی د ټولنې د اصلاح او د تبلیغ لپاره د شاعرۍ نه مونږ کار واخلو
ډیر زیات کار غستل پکار دی په دې وخت کې د شعر نه ځکه چې دا یو ډیر یو بهترین پلیټ فارم دی ډیر ښه پلیټ فارم دی چې په دې باندې مونږ کینو مونږ ته خلک دغه ته کینی غوږ دی بل دې کې خلکو له خوند ورکې شعر اوریدل او نن سبا خو لکه تاسو ته پته دی پښتو زموږ نه د نصاب ژبه ده او نور کار خو نشته خو اوس دا یو کار شو چې پښتو ډیره وسیع شو وخت وخت سره د هرې ژبې په کې خپل خپل ڈاکٹران پکیرا لے ہر لہجے پا حوالہ بانے اگی کارو کو او پا دیر دیر خبر بانے پکے کارو شو پیش جانے پکے لگانو اکڑی ندا دیر خبر دا او بایچ چی مونگا دیر دیر زیاد کارو علو
صحیح او مفتی صاحب د خبرونی په دې برخه کې ستاسو نه به یو بل شعر ما وروجي
زبر تاسو ته بیخی نوې غزل وې ما پرون لیکلې ده بیگا چې سازونه دی اهنګ دی زغږیګم تغږیګا سازونه دی اهنګ دی زغږیګم تغږیګا قربان دا ځان لرنګ دی زغږیګم تغږیګا ته چرته یې جانان بے قرار یم بے قرار خپل ځان را باندې تنگ دی زغږیګم تغږیګا کستا نظر کې ډم دی خو زما د پټکی ګل دی کستا نظر کې ډم دی خو زما د پټکی ګل دی پر اکدم مړه دا جنگ دی زغږیګم تغږیګا زستا د یاد خوشبوله لونګینه لونګ خرما زستا د یاد خوشبوله لونګینه لونګ خرما لونګ مړه لونګ دی زغږیګم تغږیګا او بلادی مفتیجان واخلم ټول ماحول نشکړې بلادی مفتیجان واخلم ټول ماحول نشکړې هر چا ویل چې بند دی زغږیګم تغږیګا او مازستا خبرې خاص د سرو په مانو کړنګ دی مازستا خبرې خاص د سرو په مانو کړنګ دی او یاد رباب تنگ دی زغږیګم تغږیګا سازونه دی هنګ دی تغږیګم تغږیګا قربان د ځان لرنګ دی زغږیګم تغږیګا
وا مفتی صاحب زه په منځ کې ځکه نه غږیدم چې زه د خوندونو په ټالونو زنګیدم ما وی چې اخره کې به په یو واری دا درک ما ډیر خلک شعر دی او ډیره زبردست شاعری کوي مفتی ماز همدر صاحب د اوس نن سبا شاعری کې کو ګورو په خو به چې د کتابونو چاپېدل نو د کتاب شروع کې به نعت او حمد به خامخه او یا د تصوفي صوفیانه شاعری نن سبا دغه طرف ته پام کم شوی دی تاسو سوئ چې دی طرف ته هم پام کول پکار دی کنه د خدای حمدونه ویل یا د پیغمبر په شان کې نعت ویل یا همداسې د خدای پاک چې کوم اولیا راغلي دي زمونږ دینی مشاهیر راغلي دي هغوی یادونه کول دغه شاعرۍ طرف ته هم د شاعرانو پام راګرځول پکار دی ساسو په خیال
یاره پام خو راګرځول پکار پکار دی خو نن سبا د ډیرو خلکو دی طرف ته پام دی هم ځکه څو خوښه شاعران پیژنه مانو هغوی صرف په یو خبره مانی وي چې بھائی مونږ به نعتیه شعر څنګه لیکو لگا دومره زمونږ په ځان کې هغه زور مونږ نه وینو چې مونږ نعتیه شعر لیکو خو ډیر نعتونه اوس هم خلک لیکي البته زما د نعت د ترنم سره او د هغې د طرز سره زما اختلاف ډیر دی خو دلته کې چې دا نن سبا زمونږ کوم نعت خوانان نعتونه وي زما د دوی د انداز او طرز سره اختلاف شته جدا سیز دی خو نعت اوس هم په مدرسو کې ډیر زیات لیکلی کېږي بلا علماء کرام یې هم لیکي بلا شاعران یې هم لیکي او ډیر صوفیانه صوفیانه شعرونه زه د روزانه په بنیاد لکه خدای دنیا اورم د روزانه په بنیاد باندې بالکل په کار خدای چې خلک نعتونه هم ډیر واوري زه اکثر دلته کې نعت خوانان ته زه ظالمانو کو تاسو کینې او دلته طرزونه موږ له خو جوړ کړو نیو خو بدا پسامین وب خلګی تاسو په ټول عمر لکه د ګارو په طرز باندې بیا د نړۍ ته زونه جوړه غیر لکه دا خو ډیره بده خبره ده ما تاسو په یو نات په طرز اوسه پورې غاره ودوي او تاسو دا غزي د شیرا لیکنه نو دا یو خبره چې دا د لګړې زیاته پکار د شي په دی باندې نکاو شي او د پارما د نات خورا دی ګروپ مو جوړ کړل او موږ د دې په دې مدرې عمر خان مخه په دې بنیاد باندې د خبرې کوم ما خو موسیقي نه ټچ کړی دا چې څومره سیس دی دا ټول بس ګارد گیفت دی دا د خدای طرفه ده او دا کزما ترنم سو کوري کزما ترزونه سو خوخي بس دغه حساب دی نور ما ته پته نه لګی چې دا کم جن راځي او څنګه راځي
صحیح نو مفتی ماز همدر صاحب تاسو خبرې ډېرې خوږې دي خو زمونږ د خبرونې وخت هم محدود وي زه ډېر زیات ممنون یم تاسو په لنډ تنگ وخت کې ما تاسو باندې غږ وکړو تاسو دومره مینه را سره وکړل را حاضر شولې ښایسته شاعري مو اورولې ښکلې خبرې مو وکړلې مرغلرې مو اورولې زه ډېر زیات خوشحاله یم تاسو نه او که پیغام لرئ په اخره کې د خپلو اوریدونکو ته هغه کسانو ته چې د مفتی معاذ همدرد د شاعرۍ سره مینه لري د شخصیت سره مینه لري څه پیغام ورته لرئ
یو خروی پیغام دی د اخرت ته پاره یو دنیا پیغام دی اسانی اسانی خبرې د موز ډېر اهتمام کوي چې په کم ځای کې د دنیا یې موز بپرې دی دا زمای ورکوټ نشان ته پیغام دی تاسو ته سوال دی او باقی چې په کوم ملک کې تاسو اوسئ کې په پاکستان کې کې په هر ملک کې کسو بار مشتري په خپل بچو د خنه خط تعلیمو کې دا غیر سره سره والا خط تربیت ورکو نو چې دې سره چې موږ قام په تعلیمي لیول باندې وسرورو مخکې کیږي روان دي تعلیم ډیر اهم سیس دی اکه د قرآنی کې د حدیثو کې د فنی تعلیمي کې د انګلیزي تعلیمي چې هر یو خو تعلیم ډیر زیات خلی بیا کده ملګری تعلیم وسن کیږي ډیر وسی کیږي تعلیم ځان سره دی یو خوا کې غریب سړی باندې تعلیم وکړي او کوم څه پخپل نه کی پخپل دی کې خدای هم نه کیږي نو باید موږ پښتانه خو هنر زده کو چې موږ دنیا ته یو خو پیغام مخه ته یوسو نو ډیر بخې ځکه په موږ ډیر صلاحیت الله پاک خیره کوم موږ دومره کارونه کولې شو دومره خشیر لیکلې شو موږ ډیر خو انجینری ګم کولې شو دا خبره موږ ځان ته پخپل باندې مخ دی ان شاء الله ورو وخت سره او په دې باندې عمل پکار دی ډیر برخه
تاسو نام ډیر زیات مننه مفتی معاذ همدرد صاحب او زبستا سو په دې شعر سره دا اوریدونکو نه اجازه وغواړم چې د ټولو زیات په خار کې دغه په گردش اخبار دی کوم چې زمونږ د سرکار د فرمایش اخبار دی پروپاګاندا دا روزانه د قام د ګټي خلاف زما قام د هرې ګټي سرزنش اخبار دی معاذ اورک په تذلیل د دې حروف او فتوی د کار هیڅ نشته پکې تشته نمایش اخبار دی درنو اوریدونکو خپل قربان نجیب عامر ته تر بلې اونۍ اجازه ورکړي په پاک الله مو سپارم روغ رمټ او خوشاله اوسئ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ